د مینې پیغام. خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوځو نه اورو؟ داسې کېدای شي. څه
سلیم خان ورورا، ولې تا ته ښځې سخ کاری؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خپه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیاري. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وورو.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، تاسو څنګه یې؟ مونږ تاسو ته نوی امید پروګرامونو سلسله کې هرکلی وایو.
زما ملګرو، زمونږ د طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. مونږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او خوشاله به یئ. زما ملګرو، مونږ ټولو ته معلومه ده چې په کور کې باس او مخالفت څنګه یې، او په هغه وخت کې مونږ بالکل آرام نه محسوسو.
دا هیڅ مسله نه ده چې دا په کم شکل کې راځي، خو د ملګرو او د رشتہ دارو په منځ کې جنگ جګړې د خپګان باعث ګرځي. په حقیقت کې کله چې بحث یا مخالفت شروع شي، نو زه خو بیا د دین تختم تر سو پورې چې په دې کې شامل یم، نو زه په خپل غوسه او په خپل خبرو باندې ډیره زیاته قابو ساتم.
ملکی، ما ته پته ده چې ستا مطلب څه دی. مونږ ټولو ته د دې یاد ساتلو ضرورت دی چې بحث او مخالفت ډیر عام دی. نن مینې خور مونږ سره په دې پروګرام کې شرکت کړی دی، او هغه به مونږ له یو څو مشورې راکوي چې څنګه به مخالفت او بحث ختمو. او د دې نه علاوه به مونږ په دې پروګرام کې دا هم اورو چې بعضې ماشومان ولې زده کړه نشي کولی.
تاسو اوس نوی امید پروګرامونو سلسله کې یو نوی پروګرام اورئ، نو تاسو مونږ سره اوسئ او چرته مزئ. مونږ ټولو ته په ژوند کې په څه نه څه حاصلولو کې خامخا لږه شانس مسله پیښیږي. بعضې وخت خلکو ته په لوستلو کې مسله وي، او ځینو خلکو ته په کار کولو کې څه نه څه مسله پیښیږي. یاد ساتئ، په مونږ ټولو کې داسې قسمه مسلې موجودې دي، ځکه چې په مونږ کې یو قسم کامل نه دی. نو زما ملګرو، د هغه خلکو ژوند څنګه یې؟ څوک چې په صحیح طریقې سره زده کړه نشي کولی او په خپل ژوند کې کامیابی نشي حاصلولی.
په تیر شوي پروګرام کې ما تاسو ته د زده کړې د هغه زبردستې تحفې په باره کې ویلي وو کومه چې موږ له خپل خالق راکوي. زموږ دماغ ډېر په ناشنا او پیچیده تور باندې جوړ کړی شوی دی. په ساده تور به درته ووایم، زموږ دماغ بالکل د ازل نه وده شروع کوي. په دې کې د رګونو چې کومه سلسله وي، نو هغه وده شروع کړي، او دا د دماغو نورو ځایونو سره رابطې کولو کې مرسته ورکوي. د پیدایښت نه پس دا سلسله وده وکي، او بیا مونږ زده کړه کوو او مختلفې تجربې کوو. زمونږ د مزغو دوه حصې دي، خی او گسا، او هر یوې حصې لا یو خاص کار ورکړی شوی دی. او د دې دواړو حصو ترمنځ چې د رګونو کومه سلسله وي، نو هغه مخکې او وروستو ځي، او خی او گس طرف ته مازغه د دې جوګه کوي چې کوم کار ورکړی شوی وي نو هغه دی وکړي. بهرحال بازی وخت د خی طرف او گس طرف مازغا یو بل سره رابطه نه کوي، نو دغه شان د زده کړې چې کومه خوبی وي هغه متاثر شي. د رګونو یا پیغام رسولو چې کومه سلسله وي، نو هغه ته سپیخ شي، او بیا په صحیح طریقې سره دوی پیغام یا معلومات نه رسوي، نو د مزغو په خپلو کې د رابطې نه کولو په وجه چې کوم مشکلات پیدا شي، هغه ته مونږ د زده کړې معذورتیا یا په زده کړې کې کمزوري ویلی شو. خو کوم خلک چې په زده کړه کې کمزوري وي یا په دې کې معذوره وي، نو د هغوی د بدن نور حصے لکه د عامو خلکو په شان وي. د هغوی نظر او د اوریدو نظام صحیح وي، او په جسمانی طور باندې ورته هیڅ مازورتیا نه وی. هغه عام طور باندې بس برابر یا لکشان زیات ذهن وی. نو دا خلک د نور خلکو په شان زدکړه نشي کولی. دوی په مختلفی طریقې سره زده کوي او دوی خپل دنیا ته په مختلفی طریقې سره ګوري، او دا خلک چې کوم خاص مسلو ته مخامخ کیږي نو هغه همیشه واضح نه وی. اکثر دوی خپل غیر چاپیره خلک او کورنۍ ډیری ګډی وډی کی، خو زیات تر خلک کوم چې د نور په شان وده کوي هغوی دې مشکلاتو ته مخامخ کیږي. حکم خلق چې د زده کړې لحاظ سره معذوره یا کمزوري وي نو هغوی خو بیا بیا دې مشکلاتو ته مخامخ کیږي. هغوی خپل ځان ناکامه ګڼي او بیا خپل ځان نه نفرت هم شروع کی، خو کله هم داسې کول نه دی پکار. نو څنګه چې مونږ د زده کړې د معذورۍ یا کمزورتیا په باره کې نور زده کړه وکړو نو مونږ ته به معلومه شي چې څنګه به مونږ په دې کې مدد کوو. کوم کس چې په زده کړې کې معذوره یا کمزوري وي نو د هغه د پاره اولنې ښه مدد دا دی چې مونږ ورله یو داسې استاد وګورو څوک چې په نفسیاتو هم پوهیږي. که داسې خلک ستاسو په کور کې وي نو هغوی د پاره صرف د استاد بندوبست مه کوئ، بلکې د یو داسې کس چې تعلیم سره سره د هغه ذهني مدد هم وکړي شي، د حساب کتاب یا د انګریزۍ د لوستلو د پاره استاد هغه کس نه دی څوک چې د داسې کسانو مدد کولی شي، بلکې دوی ته د خاص کسانو ضرورت دی چې هغوی د دوی د دماغو تربیت وکړي او د دې د مزغو د رابطې کولو چې کوم نظام دی هغه وده شروع کی. کچری تاسو په یو داسې علاقه کې اوسیږئ چرته چې په زده کړه کې د معذوره یا کمزوره کسانو د پاره داسې مددگار څوک نه وي، نو بیا تاسو څه کولی شئ؟ لږ صبر وکړئ. په دې باقی پروګرام کې او په راتلونکي پروګرامونو کې به زه تاسو له مشورې درکوم کومې چې مور پلار په کور کې د داسې ماشومانو تربیت کولو د پاره استعمالولی شي. دا ټولې مشورې صرف د مور پلار د پاره فایده مند نه دي، بلکې د کورنۍ د نورو کسانو او استادانو د پاره هم ډیره فایده مند دي. کله چې تاسو د خپلو بچو یا د کورنۍ د یو کس مرسته کوئ نو دا یو څو اصول په خپل ذهن کې یاد ساتئ. اولنې، روزانه صرف د کس سره لږ وخت یو ځای تیروئ. دویم، صبر نه کار اخلی او په آرام او ښه طریقې سره خبرې کوئ. دریم، خپل حکمونه یا لار خودنی مختصر او ساده طور باندې بیانوئ. سلورم، په نرمۍ سره کوشش کوئ چې هغه کس د څومره کار کولو جوګوي نو هغه دې ختم کړي. پنځم، او د ورکوټي شان کامیابۍ دپاره هم د هغوی تعریف کوئ، کله ورته هم ناکامه مه وایئ. شپږم، اورئ. اووم، ښه په آرام سره اوسئ او د یو بل خبرو او کارونو نه مزه اخلئ. اتم، رښتینی اوسئ. او نهم، ښه رویه ساتئ. په تیر شوي پروګرام کې ما د دوو خاص خبرو ذکر کړیو. چرته چې د زده کړې معذورتیا یا کمزوري پیدا کیږي، یو د اوریدو یاداشت، سچ مونږ اورو نو هغه په دې ځای کې یاد ساتلی شو، او بل د لیدلو یاداشت دی، دې سره مونږ هغه څه یاد ساتو سچ مو لیدلی وي. زه تاسو له یو څو مشورې درکوم چې په دې کې به څنګه د خلکو مدد وکړو. د اوریدو یاداشت لپاره، آیا ستاسو بچی د مختلف سیزونو یا خلکو آوازونه اوري؟ مثال په طور، ستاسو بچی د هغه سیزونو آوازونه اوري کوم چې آواز پیدا کوي، مثلا ټلۍ، ګړۍ یا رباب وغیرہ. آواز ورته وغږوي او پرېږدئ چې هغوی هم داسې وکړي. په خپل کور کې ماشومانو ته هغه سیزونه وخایې کوم چې آواز پیدا کوي او هغوی پرېږدئ چې د دې آواز په خپل واوري. تاسو په میز باندې مختلف سیزونه کېږدئ کوم چې آواز پیدا کوي، لکه ټلۍ، شپېلۍ، سټک او لرګي. خپل سوچ نه کار واخلئ، د خپل ماشوم مخ بل طرف ته واړوئ او د هغه سیزونو آواز ورته واوروئ. بیا ورته وایه چې مخ دې خوا کی او پرېږدئ چې هغوی هم هغه آواز وغږی. یا یو بل اسانه طریقہ تاسو دا هم کولی شئ چې په میز باندې پلاسونو سره ډولکی وغږوئ او بیا خپلو بچو ته ووایئ چې هغوی هم داسې وکړي. په قلاره قلاره تاسو د خپلو بچو د پاره ګرانوی او ورته وایئ چې د هغه سیزونو آوازونه پیژني او کنا. کوشش وکړئ چې ورته یو څو لفظونه یا ورکوټي شان سندره په قلاره ووایئ او بیا ورته وایئ چې هغوی هم هغه لفظونه یا سندره ووایي. د ګرانو لفظونو او جملو په مانو باندې خبرې وکړئ او دا معلومه کړئ چې ستاسو بچی پوهیږي کنا. د خپلو بچو مرسته وکړئ چې هغوی اوږدې جملې هم تاسو پسې ووایي او دا زده کړي. دلیدلو یاداشت مسلو د پارا تاسو دا یو سو کارونه کولی شئ. خپل ماشوم ته یو دایره وخایې او ورته وایې چې هغه خپلې ګوتې سره دا جوړ کړي او نور شکلونه ورته هم وخایې. تاسو سبزیانی یا نور سیزنه هم استعمالولی شئ او ورته ویلی شئ چې د دې تصویر یا شکل جوړ کړي. اول ورته آسان سیزنو په حق لوایې او بیا رو رو ورته ګرانو سیزنو جوړولو د پاره وایې او د دینه علاوه په میز باندې درې یا سلور سیزنه کېږدي. بیا د خپل ماشوم سترګې پټې کړي او د دینه یو یا دوه سیزنه لری کړي او بیا هغه پریک دی چې دې ته وګوري او تپوس دی وکړي چې په دې کې څو سیزنه کم دي. نو دغه شان تاسو بیا ورته ډېر سیزنه کېږدي او هم داسې وکړي یا تاسو ورته سیزنه په یو خاص ترتیب سره کېږدي بیا سترګې پټې کړي او د هغې ترتیب ګډوډ کړي او بیا ورته ووایه چې دا هم هغه شان ترتیب سره کېږدي او بیا دې تپوس وکړي چې د دې نه علاوه نور څه څه دي. تاسو خپل ماشومانو دپاره وخت سره سره دا طریقې بدلوئ. په راتلونکي پروګرام کې به زه تاسو ته د هغه ماشومانو د مدد په حق له نورې مشورې هم درکوم. څوک چې په زده کړه کې معذوره یعنی کمزوري وي، زه غواړم چې نن خپلې خبرې د کلام مقدس نه د یو سل یو کم سلویښتم زبور شریف او د هغې دیارلسم آیات سره ختمې کړم. تا زما باطن جوړ کړی دی او تا زه د مور په خېټه کې جوړ کړی یم. خدای پاک مونږ هغه شان جوړ کړی یو څنګه چې هغه غوښتل. کله چې مونږ زده کړه نشو کولی نو بیا ژوند تیرول ډېر ګران وي. خدای پاک ته د دې پته ده او مونږ له دوه سیزونه یاد ساتل پکار دي. اولنې، تاسو او ستاسو بچی په حادثاتي طور باندې دې دنیا ته نه دي راغلي. خدای پاک تاسو خاص طور باندې پیدا کړی یې. د یو سل یو کم سلویختم زبور شریف پنځلسم آیت وایي، زما ډانچا ستا نه پټه نه وه کله چې په پټه باندې جوړ کړی شوم، کله چې د ځمکې په تل کې جوړ کړی شوم. خدای پاک نه کله هم غلطي نه کیږي. دویمه دا چې خدای پاک تاسو سره، ستاسو بچو سره او ستاسو د کورنۍ خلکو سره مینه کوي. هغه به ستاسو ټول ضرورتونه پوره کوي او ستاسو ټول تکلیفونه او مشکلات به په برکتونو کې بدلی.
زما ګرانو او خوږو مینوالو اوریدونکو، تاسو خو زموږ د ښکلې شان پروګرام اورئ او د دې نه مزه اخلئ. خو د باقی پروګرام اوریدو نه مخکې تاسو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ، په کوم باندې چې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ او موږ لپاره خپلې مشورې راکولی شئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 00159 3 1 1 0 4 یعنی 00157947741074. تاسو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه. خو کچارې تاسو دا پروګرام یا زموږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اوریدل غواړئ، نو تاسو زموږ د ویب سایټ ته لاړ شئ. زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org. او زما خوږو ملګرو، په دې ویب سایټ باندې به تاسو ته زموږ زاړه پروګرامونه او د دین علاوه روحاني سندرې او د لوستلو لپاره ښایسته کتابونه هم ملاويږي. زما امید ده چې تاسو به دینا ډیر مزه واخلئ او ډیر څه به ته خپل ژوند لپاره حاصل کړئ.
زما ملګرو، یاد ساتئ چې ستاسو په شان بل څوک نشتا. خدای پاک تاسو ډیر خاص پیدا کړی یې. بعضی خلک داسي چې هغه بحث او مخالفت نور زیاتی. زما یقین دی ملګرو چې تاسو په دې خلکو کې نه شامل. داسي خلک ولی مختلف وي او دوی ولی د نورو خلکو سره د بحث او د مخالفت نه مزه اخلي؟
هما د هر چا خپل کردار وي. ځینې خلک داسي دي چې نور له تکلیف ورکوي. هغوی من پسند خلک نه دي. هغوی خو بس د جنگ کول نه مزه اخلي. زه بره تر دې یو وجه دام بیان کم چې دام کې دی شي چې هغوی په جذباتي تور باندې داسې وي. هغوی هم داسې خدای پاک پیدا کړی وي. د هغوی رویه هم داسې وي او یا دا هغوی ازده کړی وي. خو دا د هغوی د شخصیت یوه حصه ده. بعضې خلک په دې وجه باندې هم بحث کوي چې هغوی همیشه دا سوچ کوي چې ګینې مونږ په حقه یو. نو بیا د مسلې حل کولو صرف دوه طریقې پاتې شي. یو دا چې مسله د هغوی د مرضۍ په مطابق حل شي او بلې اړو څه طریقه نه وي. داسې خلک به راته خپل مقصد بیان کړي، خپله خبره به درته وکړي او بیا کلم هغوی د دې نه اوړي. خو ما دا ډېره د مزې خبره ده چې په یو کور کې دوه درې ماشومان وي او هغوی ټول د یو بل نه مختلف وي. موږ خو د هغه ټولو ماشومانو یو شان تربیت وکړو، خو د هغوی جواب په مختلفو طریقو سره، نو دا بیا په شخصیت کې فرق وي. خو ځینو خلکو دا زده کړي چې په مخالفت کې خپل ژوند تیر کړي. دا خبره یاد ساتئ، کم مور او پلار چې په خپلو کې هر وخت جنگ جګړې کوي، نو بیا هغوی د خپلو بچو پالنه هم داسې کوي. د هغوی بچی هر وخت جنگ جګړې ویني او څه خصیز وته نه ښکاري. په حقیقت کې هغوی خپل ځان هغه وخت بې آرامه او خراب محسوسوي کله چې هغوی د خپلو مشورو یا د څه کارونو دپاره جنګونه کوي. نو بیا هغه ماشومان هم په دې طریقه باندې لویږي. زما په خیال باندې خو بعضې خلکو دپاره دا یو روښانه څیز دی. هغه خلک څوک چې په جادو منترو کې مشغول وي، نو په هغوی کې د بحث او مخالفت کولو دا روح موجود وي. خو یاد ساتئ، دا یو ښه روح نه دی، دا خو یو شیطانی روح دی او ردې په وجه باندې بحث او مخالفت پیدا کیږي.
ملکې، زه خو دې اورېدو سره ډېره حیرانه شوم او کېدې شي زمونږ بعضې اورېدونکي هم حیران شوي. ته مونږ ته دا ووایا چې آیا په یو خراب او ناخوشګواره بحث کې ته کوم چې تا اوس ذکر وکړو او په هغه بحث کې کوم چې فایده من کېدی شي، څه فرق شته او که نه؟ که څه فرق وي نو داسې کم خاص فرق دی؟
خو ما تا یو ډېر ښه تپوس وکړو. بالکل په دې کې فرق شته. زما ملګرو، زما په خیال باندې مونږ له بحث کولو کې او په جنگ کولو کې فرق کول پکار دي. که چېرې یو کس جنگ کوي، نو هغه ګټل غواړي، هغه کلم شکسته غاړه نیږدي، بس هغه دا غواړي چې خپل مقصد ترلاسه کړي. یا دام کېدی شي چې بل کس داسې کول غواړي او زه به درته داسې ویم، که چېرې دواړه کسان په بحث کولو کې شروع شي او هغوی واقعي په ښه رویې سره د مسلې د حل کولو دپاره کار وکړي، نو بیا زه دې ته ښې خبرې اترې ویم. بعضې وخت په دې کې نفرت هم پیدا شي، خو بیا هم صرف دا خبرې اترې وي، ځکه چې دغه دواړه کسان په دې انتظار کې وي او غواړي چې د مسلې حل کولو دپاره په مختلفو طریقو سره سوچ وکړي. او زه به دا ووایم چې دا یو ډېر ښه بحث وي، ځکه چې مونږ په داسې وخت کې د یو بل نه زده کړه کوو.
ملکې، ما ته خو د دې نه ډېره خوشحالي ملاویږي، ځکه چې دا ماله د یو مسلې حل کولو دپاره تسلي راکوي. خاندانی مسلې ډېرې مشکلې وي، ځکه چې په دې کې زموږ جذبات شامل شي او خلکو ته تکلیف ملو شي. کله چې مونږ دا مسلې حل کوو او دا حل شي، نو بیا مونږ طاقتور جوړ شو. بعضې وخت دې سره رشتې نورې مضبوطې شي. که چېرې دا د کار په ځای کې وي، نو کېدی شي چې بیا کار نور هم په ښه طریقې سره وشي. او دام کېدی شي چې دا مسله په کلیسیا کې یا په کورنۍ کې راپېښه شي.
هما بالکل ستا خبره صحیح ده. بیا هغه ټوله کورنۍ وده کوي کله چې هغوی ته معلومه شي چې څنګه به په اتفاق سره اوسیږي. زما خو دا خیال دی چې مونږ د بحث کولو نه بغیر په اتفاق سره نشو اوسېدی. نو په کومه طریقه باندې چې مونږ بحث کوو، نو ردینه دا ښکاره کیږي چې دا ښه بحث دی او که نقصانی.
ملکې، مونږ د هغه خلکو په باره کې خبرې کړې دي څوک چې د بحث او د مخالفت نه مزه اخلي، او دا هم مونږ واورېدل چې مونږ بحث ته څنګه په ښه طریقې سره مخامخ کېدی شو. نو زه اوس غواړم چې ته مونږ ته یو بله خبره وکړې. دا راته ووایه چې هغه کمې خرابې طریقې دي کمې چې خلک د بحث او مخالفت په وخت کې استعمالوي.
خو ما زما په خیال باندې خو کله چې یو کس غواړي چې بحث وګټي او هغوی د خپل تعلق او د رشتې اس پروا نه کوي، نو بیا هغوی په هغه وخت کې خپل زور او طاقت استعمالوي. بعضې خلک په عملي کولو کې ډېر ښه وي، هغوی ته دا معلومه وي چې هغوی به دا حمله څنګه کوي. خو ما زه به درته یو دریو خرابو خبرو په باره کې ذکر وکم کومې چې د بحث او مخالفت په وخت کې خلک استعمالوي. اولنۍ خبره دا ده، دعوا کول یا مشرانو ته خبر وړاندې کول، او دویمه خبره وهلټه کول، او دریمه خبره قتل کول.
زما ملګرو، دعوا کول یا مشرانو ته خبر وړاندې کول دا په هغه وخت کې کیږي کله چې بحث او مخالفت د دوو کسانو ترمنځ کیږي او دا نه ختمیږي. نو بیا غی خپل فیصله عدالت ته یا مشرانو ته پیش کی. عام طور باندې دې سره تعلقات او رشتې زیات خرابېږي. اکثر هغه کسانو ته صحیح انصاف ملو نشي او بیا د دې په وجه باندې نور مخالفت پیدا شي. په کلام مقدس کې د متی پنځم باب پنځیشتم او شپږیشتم آیات کې ویلې شوي دي چې د مسیحیانو په تور موږ له پوره کوشش پکار دی چې څومره ممکن ای نو د عدالت نه بهر دې روغ وکړو. موږ له کوشش کول پکار دی چې خپل مخالفت خپل غلطۍ او خپل مسلې د عدالت نه بهر په خپل حل کو.
زما ملګرو دویمه طریقه وا وهل ټکول او دا یو خرابه طریقه ده. بعضی خلک کوشش کوي چې په نورو خلکو باندې مختلف قسمه زور او طاقت سره غالب راشي. په دې کې غیبت کول او بدرت هم شامل دي او جسمانی وهل ټکول هم شامل دي. کله چې خلک غیبت کوي نو هغوی کوشش کوي چې نور خلک هم د هغه بل کس خلاف هغه شان سوچ کولو ته مجبوره کړي څنګه چې هغه یې کوي. هغه یې غواړي چې نور خلک مسلو ته د هغه په نظر باندې وګوري او بیا کله چې دوی چا سره بحث کوي نو خلکو ته د هغه کس په حق لباندې هغه ټولې خبرې کوي د څه په باره کې چې ورته پته وي. او کله کله هغوی دا کوشش هم کوي چې د خپل طرفه نه پکې هم څه نه سووي. بیا هغوی دا کوشش کوي چې د نورو خلکو سره ملو شي چې د هغه بل کس په حق لباندې ورته غیبت او خبرې وکړي. خو زما ملګرو دا ډیره د افسوس خبره ده.
زما ملګرو جسمانی ظلم زیاتې په کورونو کې ډیر عام دی او خاص طور باندې په هغه کورونو کې چرته چې د ښځې او د خاوند ترمنځ مخالفت وي نو په کور کې ظلم او زیاتې ډیر خراب سیز دی. خو دا ډیر عام دی. دا په ټولو ملکونو کې یو لویه مسله ده. بعضې وخت خاوندان خپلو ښځو ته غصه شي او وی وخي. او د دې نه علاوه ما خو دا هم اوریدلی دي چې کله کله خاوند خپل ښځه مړه کړي.
نو زما ملګرو اوس موږ د بحث او مخالفت کولو درېمې خرابې طریقې ته راغلو او هغه دا قتل کول. دا د بحث او مخالفت حل کولو یو غلطه طریقه ده. په حقیقت کې دې سره مخالفت حل کیږي نه بلکې بیخي ختمیږي. که چېرې زه یو کس مړ کړم چا سره چې زما څه مسله وي نو بیا خو هیڅ مسله پاتې نشوه. چې زه هغه کس مړ کړم نو مسله به هم ختمه شي. نو زما ملګرو یاد ساتئ چې د بحث او مخالفت ختمولو دا یو ډیر خرابه طریقه ده.
موږ له ډیر احتیاط کول پکار وي. کله چې زموږ چا سره مخالفت وي نو هغې له په احتیاط سره جواب ورکول پکار دي ځکه چې موږ د هغې عزت او حیثیت هم ختمولی شو. کله چې موږ د بل کس خلاف په خپل زړه کې غصه او نفرت ساتو نو د خدای پاک په نظر کې دا داسې دي لکه چې موږ قتل کوو.
زما ملګرو خې خبرې ډېرې قیمتي دي خو ردی قیمت دومره زیات نه وي. موږ له پکار دي چې هر وخت خې خبرې وکړو. دې سر به زموږ تعلقات خوي.
راځئ چې ټول د دې په حق لبانې سوچ وکړو.
اوس به موږ د سلیم خان رور نه اورو چې څنګه به د بحث او مخالفت په وخت باندې خې خبرې کوو د کومو سره چې نه صرف دا مخالفت ختم شي بلکې زموږ دپاره هم ډېرې فایده مندې دي. نو راځئ چې ردی په حق لبانې د سلیم خان رور نه یو څو خبرې اترې وورو.
زما ملګرو یاد ساتئ اکثر خلک وایي چې د خرابو خبرو او خرابو لفظونو ویلو په ځای باندې د ښو لفظونو او ښو خبرو ویلو دپاره ډیره توانایی او طاقت پکاري. خو حقیقت دا دی چې دې دپاره لږه توانایی پکار وي. تحقیق دا ثابت کړی دی چې کله موږ په مشکلو او ګرانو حالاتو کې هم ښې خبرې کوو نو زموږ بدن به په آرام او سکون کې وي. زما ملګرو خو لفظونو ویلو سره زموږ رشتې نورې هم ښې کیږي او دا زموږ دپاره د سلامتۍ او سکون یو ماحول پیدا کوي او موږ ته پکې آرام تسلی او خوشحالي ملاویږي. او دا ټول سیزونه د یو ښه صحت دپاره ډیر ضروری دي. او بل طرف ته کله چې موږ خراب لفظونه وایو خرابې خبرې کوو نو دې سره نه صرف پریشانی زیاتیږي بلکې زموږ بدن او عضلات او وینه په پریشانۍ او بے آرامی کی وی او د دین علاوہ مونگ بیا نخی طریقے سر سوچ کولے شو نہ زمونگ رویہ دم رخی ملگرو مسلسل خراب لفظنو او خراب خبرو ویلو سرا زمونگ رشتے او تعلقات ختمے گی او دے سرا بے اتفاقی پیدا کی گی او بیا د دے پواجا مونگ صحیح طریقے سرا خوبم نشو کولے او ہر وقت سوچنو کیو نو دا ہم د صحت تپارا خ خبر ندا زما خو گوری دن کو د خپل صحت خیال ساتلو د پارا د ټولو نه خ کار مونږ دا کولې شو چې د خپل خبرو کولو عادت بدل کو او جسم رحم ممکنې نو هر چا سره دې په نرمای خبرې وکو او خې خبرې دی وکو دې سره به مونږ هم خوشاله یو او مونږ به د هر قسمه پریشانې او مشکل نه بچو او خدای پاکم په داسې کولو باندې ډیر زیات خوشاله گی
زما ملګرو تاسو غواړئ چې ستاسو صحت دی خوي ستاسو رشتې او تعلقات دې هم ښه پاتې شي کلام مقدس د متلونو په کتاب کې موږ ته وایي چې نرمې خبرې د شاتو د ګبین په شان وي د ځان د پاره خوږې او د اډوکو د پاره دورمان وي
نو زما ملګرو موږ تاسو له حوصله درکو چې همداسې وکړئ بلکې ستاسو نرمې خبرې وکړئ او وګورئ چې تاسو ته د هغه نه څنګه جواب ملاویږي
نو زما ملګرو راځئ چې د پروګرام ختمې دونه مخکې د خدای پاک نه دعا وکړو تاسو هم موږ سره په دې دعا کې شریک کېدئ شئ مالک خدایا موږ ته معلومه ده چې په هر ځای کې بحث او مخالفت موجود دی کله کله د نورو خلکو په وجه باندې بحث پیدا کیږي او کله کله موږ داسې کوو مالک خدایا موږ معاف کا کلم چې موږ په خپل لار تلل غواړو نو موږ ته معافی وکا ځکه چې موږ خو خود غرضه یو خدای زموږ مدد وکا چې په خود غرضی او په حق کې فرق وپیژنو مالک خدای زموږ مرسته وکا چې موږ د امن راوستون کې جوړ شو ځکه چې ته هم داسې غواړې دا ټوله دوا د ستا د پاک نوم په وسیله باندې غواړم آمین
آمین زما ملګرو اوس زموږ د پروګرام وخت تر سره شو ستاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو زموږ د پروګرام ورېدو نو تر راتلونکي هفته پورې موږ تاسو نه اجازه غواړو خو یو خبره یاد ساتئ چې همیشه نرمی خبرې کوئ نو خدای پاکم خاد آباد او خوشحاله ساته د الله پامان
د الله پامان زما ملګرو تا زم دا پروگرام باوریدو زو امید لرم چې دا بس تاسو ډیر زیات خوښ شوی وي خدا اجازت غوښتونه مخکي زغواړم چې پتلوت لوکي تاسو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ زموږ د ټلیفون نمبر دی 00159 3 00 یعنی 001579477104